السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې پروګرام ډیره برخه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې چې تاسو یې تکرار اورئ. د خبرونه پرون په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ولاړ چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لوریو ترمنځ پر کړکیچنو اړیکو خبري وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپل خاوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حمله کړې دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو 615 حمله وکړې چې دا شمیر د وړم کال پرتله نږدې دوه برابره دی. بل لور ته ټاکل شوی چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړي فرهاد دریا د هرات زلزله ځپلو ته و ډیرس بیړنۍ سرپناوي جوړې کړې دي. خاغلی دریانن رسنوي ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې دغه سرپناوي پر اټول شو پیسو د هرات د شمال ویدی زیوکلی کې جوړې کړې دي.
پس از زلزله ویرانگرد سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها
دی وای د سنجاب وردک ها یا کرنیل وردک ها په کلی کې له ویجاړون کې زلزله ورسته مونږ 18000 ډالر راټول او پریکړه مو وکړه چې بیړنۍ سرپناوي پر جوړ کړو. هر سرپنا 10 کیلومتر مربع ده او همدومره لګښت پر شوې دی. په ورته وخت کې د دریا په نوم موسسه په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه سرپناوي نن زلزله ځپلو ته ویشل کیږي. هرات په 13 اکتوبر میاشت کې څو زلزلو وزه په چې لک تر لګه 1400 کسان پکې وژل شول او 1000 نور ټپیان شول. په زلزلو کې د ورکل شو ارقامو لمخه 8500 کورونه بشپړ او څه باندې 1000 نور سرسری ویجاړ شوې دي. بلورته د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر 3 ساعته هڅو ورسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې لامل لاروخانه نه دی 13 شپه 11 بجې رامنسته او تر 2 بجو دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بل دی چې دا وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ ته ویل
دا چې ویني په دې مارکیټ کې کوم اور لګیدلې و دا د لرګیو غټ مونډې و او الحمدلله دی دی پایپ کومک سره او دی غوی په وخت رسیدګي سره دی ملیونونو روپو نقصان مخه ونیول سولا.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان ته ودول لپاره لرګي او غازو ګټه اخلي د اور لګیدنې ورته پیخي په افغانستان کې رامنځته شوې دي. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورځنګ د مشر محسن داوړ د موټرو پر کاروان ډز شوې دي. پولیس چارواکي وایي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپې سیمه کې ناپیژنده وسلوالو ډز وکړې. د پولیسو په وینا چې محسن داوړ زغروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم څه زیان نه دی اوښتی. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکي فبروري 8 د عامو ټاکنو لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې پیل کړي دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې. له دې وړاندې په دیره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او باجوړ کې هم په یو انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځ زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شمیر 22 ته پورته شوی دی. د جرمني ډي پي اي خبري اجانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوی سیمه ایشیکاوا کې وژل شوی دی. خبر کې وړاندې راغلی چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو په لټه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ د ریختر په کچه 1.6 درجه زلزلې ولړزوه او د چارواکو په خبره تر 13 ورځو کې له 40 زیات نور ټکانونه هم احساس شوی. او د لبنان د پلازمنه بیروت په سویل کې په یو ډرون بریټ سره د حماس د سیاسي دفتر مرستيال صالح العروري وجل شوې دی. د لبنان رسمي خبري اجانس ویلي چې د اسرایلو بي پيلوټ الوتکه په المشرفيه سیمه کې د حماس یو دفتر په نخه کړ چې لامل یې شپږ کسانو وجل شول او یو لس نور جوړ شول.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیا می هم سلام ومنه ستړي مشي په دې هیله چې تاسو ټول مراته روغ جوړ یاست. د سیشن بي ورځ د ځوان فکر په پروګرام کې زفریده سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تاسو قربانی یو. لکه څنګه چې مخکې اوریدونکو تاسو ته یادونه وکړه چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې ځوانانو په تیر میلادي کال کې کم کارونه ترسره کړي دي، کوم موخې چې ټاکلې وې په تیر کال کې هغې ته رسیدلی دي او که نه دي رسیدلی. په ټوله کې د تیر کال لاسته راوړنې څه وي او دا چې نوی میلادي کال پیل شوی دی د دې لپاره یې څه پلان جوړ کړی که نه، ځکه چې نن د جنوري دویمه او د دغه کال دویمه ورځ ده. همدارنګه دوی غواړي چې په دې کال کې کوم موخې ترلاسه کړي، کوم بدلون غواړي چې په ژوند کې راشي او دا چې په افغانستان کې اوس مهال د دغه بدلون لپاره څومره امکانات شته دي، د دوی په خپل ژوند کې څومره امکانات شته دي او په ټوله کې د حکومت لخوا ورته څومره امکانات برابر دي چې دوی وکولی شي هغه تغییر پسې چې دوی ګرځي په خپل ژوند کې په دغه یو کال کې راولي. په خبرونه کې راسره میلمانه شته هر یو خبریال تاجولي غورزنګ، په پاکستان کې میشته افغانه فعاله دیوه مرخیله، د پانتون ساده او مدني فعال بلال عمر او خبریال عبیدالله برسره په خبرونه کې وی. تر اوسه پورې موږ سره تاجولي غورزنګ او بلال عمر وصل دي. تاسو دواړه ستړي مشي، بخیر راغلی. غورزنګ صاحب، کله تاسو سره پیل کړو، تاسو په ټوله کې تیر کال کې چې کوم هدفونه ټاکلي وو سمو لاسته راوړنه درلودله، هغه اهداف مو چې ټاکلي ورته ورسېدی که نه؟
اول خو سلام ډېره مننه ټول اوریدونکو ته، سلام تاسو ته، سلام. اصلي خبره خو دغه ده چې په افغانستان کې په تیرو دو کلونو کې ډېری مسایل داسې وو چې دا ټولنیز او سیاسي وو، او سیاسي مسایلو سره خوا کې اقتصادي مسایل هم وو. په افغانستان کې کله چې په دورسي څو کلونو کې دغه سیاسي اړې دوړې راغلي، یو لوی بس پکې دا و چې د ډېریو خلکو هدفونه، ارمانونه، هیلې هم یو ډول ننګونو سره مخ شوې. او دغه ننګونې داسې چې کله په یو هېواد کې سیاسي مسایل بدلېږي یا سیاسي مسایل تغیر کوي، ځینې هدفونه، ځینې هیلې او ارمانونه هم یو وخت لپاره ټکنی کېږي. معمولا هدفونه چې کله ټاکل کېږي یا انسان چې کله هدفونه ته رسېږي، دې لپاره اوږدمهاله فکر کېږي، لنډمهاله، اوږدمهاله. په لنډمهال کې بیا داسې چې په دې کې هم بیا کله ناکله د سیاسي مسایل، اقتصادي مسایل، ځینې ټولنیز مسایل بیا هم پر وړاندې ځینې ننګونې راپیدا کوي یا پر وړاندې خنډونه راپیدا کوي. خو مسله دغه ده چې په هیواد کې روان سیاسي مسایل، په هیواد کې روان ټولنیز مسایل، اقتصادي مسایل، دا ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ځوان کهول نه یوازې زه بلکې هغه که هلکان دي، هغه کنجونې دي، دا د خپل هدفونو پر وړاندې یا د خپل ارمانونو پر وړاندې یو ډول ناهیلي احساسوي. او دغه ناهیلي ډېر ځله د دې سبب کېږي چې ډېر ځله هدفونه، ارمانونه په کاغذونو لیکلي پاتې شي. دا ځکه چې په یو هیواد کې روان سیاسي وضعیت، روان ټولنیز او اقتصادي وضعیت، دا مخامخ په یو وګړي، په یو کورنۍ، په یو ټولنه کې په هر قشر باندې منفي اغیز کوي. مونږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې ورسته کوم سیاسي بدلون چې راغی، دا کلار خو ځکه په ډېر نه ځای ما، نو دا مخامخ په هدفونو او یا د انسان پرمانونو باندې هم یو ډول اغیز کړی دی. او دغه اغیز ډېر ځله داسې ده چې کله چې انسان داسې لوی ټکان وخوري، لکه کله چې په یو چا زلزله تېر شي، نو زلزلې نه وروسته چې بیا انسان بېرته راځي په خپل هدفونو باندې کار کوي، په خپل ارمانونو باندې کار کوي، دې ته لام بیا وخت شته وي چې باید بېرته سا واخلي او له هغې سا اخیستلو وروسته بېرته سترګې وغړوي، فکر وکړي چې اوس ته کولو څه دي. زه فکر کوم په افغانستان کې په تېرو دو کلونو کې، په تېر یو کال کې او په راتلونکو په لنډو څو وختونو کې به دغه مسله به د ځوانانو پر وړاندې وي چې ځینې هدفونه به یا دوی چې کوم هدفونه ټاکي یا هدفونو ته ځان رسوي، یو ډول به ننګونې وي. ځکه هدفونه ډېر ځله که څوک وغواړي کوي نه غواړي، هدف ټاکل خپله یو سیاسي مسله ده، هدف ټاکل یوه ټولنیزه مسله ده، هدف ټاکل یو اقتصادي مسله ده. کله چې دغه درې برخې یو مسله زده ولې که چېرته په رسم کې په کاغذ باندې له یو بل نش لیدونکي یو بل سره اړیکې لري، چې په ټولو کې هغه سر زاویه برخې چې دغه بیا سیاسي مسله ده. کله چې په یو هېواد کې هغه سیاسي مسله لا هم ټولنیز شوی نه وي، نو خلک د خپل هدفونو په اړه ډیر واضح نشي غږیدل چې زه خپل هدف طرف زده یم یا خپل هدفونه مې کوم ټاکلې ته ورسېږم. ځکه چې د زلزلې په جریان کې د زلزلې پر محل هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې کوم هدف ته ورسېږي، بلکې د زلزلې پر محل یوازې دغه هدف چې څنګه د ژوندۍ پاتې شي او د ځان ژوندۍ ساتلو لپاره یو لوی تیوریک بحث دی چې ته څنګه خپل خېټه مړه کې یا خپل څنګه ځان وساتې یا خپل ځان څه ډول آرام کې. نو کله چې دغه درې مسلې وي بیا هدفونه ډېر نه راوړاندې کېږي. که سم دغه به غفري هدفونه وي، خو هغه هدفونه چې تاسو کوم بحث تر نه کوئ، کوم په معاصر نړۍ کې په ماډرن نړۍ کې بحث پکې کېږي، هغو هدفونو ته رسېدل لپاره هغه وړاندې مې چې کوم درې نقطې یادونه وکړه، دغه ډېرې ضروري او ډېرې اړینې دي.
غورځنګ صاحب، ستاسې په ان باندې اوس مال چې په افغانستان کې کم ځوانان دي، ستاسې په ګډون باندې، یعنی دوی چې دغه تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي، کوم اهداف چې ټاکلي خامخا ور باندې دغه درې فکټورونو اغیز کړی؟
زه فکر کوم چې دا ما لکه مخکې وټکې ته اشاره وکړه چې دغه فکټورونه هم چې دي د یو بل نه شلیدونکي دي. که یو څوک وایي چې زما اقتصادي مسله ښه ده، ټولنیز هلته ټولنیزو مسلو سره مخامخ کېږي، او که وایي چې زه ټولنیزو مسلو سره ستونزه نه لرم، هلته مخامخ سره اقتصادي مسله وي، او که کله به اقتصادي نه وي مخامخ سیاسي مسلو نه خود ځان شي ژغورلی. په لویو سیاسي بحثونو کې دا بحث را مطرح کېږي چې په یو هېواد کې سیاسي وضعیت داسې ده لکه کله چې په سار کې په یو هېواد په یو ټولنې باندې لمر راخېږي، یعنی دغه سیاست دوی لمر سره تشبیه کړی دی. او دا مونږ تاسو ګورو هم، یعنی مونږ تاسو هم کتل دا که په تیوریک لحاظ وي که په عملي لحاظ وي، کله چې په یو هېواد کې لمر، کله چې په یو هېواد کې سیاسي مسله تکنی زرنه راخېږي، رڼا پر وړاندې خلک ستونزې لري یا په رڼا سره یې لاسترګې نه بلدې شوي، نو معمولا هغه په زه دا ویلی شم چې د ده هدفونو پر وړاندې به ننګونې وي. حتی که یو څوک وایي چې زما پر وړاندې چې دی فرض که سیاسي مسله هغه نه دی، یا ما ته اقتصادي ستونزه نشته، ټولنیزه ستونزه هم نشته، خو دلته که د سیاسي وضعیت ګوري دا د دې ول نه دی، یا دغه مرغه دا ول نه دی راختلی، لکه چې څه ډول باید خلک ځان ور سره یار کړي، ځکه دغه د لمر سره د سترګو بلیدو لپاره چې تر څو سترګې دې ور سره بلیدېږي، ستا ذهنیت ور سره برابرېږي، ستا هغه شعوري مسله ور سره بلیدېږي، ستا ټولنیز اخلاق ور سره برابرېږي، دا وخت اخلي. ځکه چې که تاسو زه دغه په طبیعي لحاظ که تاسو مثال ورکړه، که یو انسان ته تاسو مخامخ سترګو ته یو دم رڼا وراچوي، نو دا چې تر څو بیرته سترګې برابرې وي ډېر شیان تېر راغلي وي. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې تر څو دغه د لمر مسله، دغه د سیاست مسله یو ځای ته رسېدلې نه وي، نو تر هغې پورې که څوک هدفونه ټاکي او دغه هدفونه به یا زه فکر کوم چې ډېری خلکې که ټاکي هم پر وړاندې بې زړه نازړه وي او یو ډول به خپلې ننګونې ځان پر وړاندې ګوري.
مننه غورځنګ صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. عمر صاحب، که تاسو ته راشم، که تاسو راته ووایئ، تاسو په دې اند یاستئ چې هر هدف چې تاسو ټاکلی دی که هغه مو د ځان لپاره و، د یو ښوونکي په توګه باندې که هغه مو د محصل لپاره و چې تاسو ورته تدریس کوئ، همدغه ننګونو سره مخ شوي یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه آغلی سیال تاسو ته، درنو میلمنو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. زه به د خپل خبرې په یو شعر باندې پیل کړم. په فارسی کې وای وای درجا دی هموار دویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. دقیقا چې په هر ټولنه کې ستونزې شته، په هر ټولنه کې مشکلات شته او په هر ټولنه کې ناخوال شته، حتی که چیرې موږ پرمختللو ټولنو ته هم ورګرځو هلته هم داسې نه ده چې ټول زمینې مساعدې دي او هېڅکله انسانان مبارزې ته یا هېڅکله انسانان هڅې ته ضرورت نه لري، بلکې په هر ټولنه کې انسان هڅې ته ضرورت لري. په هر ټولنه کې که هغه پرمختللې ده، که هغه وروسته پاتې ده، انسان اهداف ته ضرورت لري او انسان موخ ته ضرورت لري او بالاخره تلاش او کوشش ته ضرورت لري تر څو خپل موخ ته ورسیږي. کېدای شي په ځینو ټولنو کې ځینې موخې ترلاسه کول ستونزې ډېری، اما په ځینو ټولنو کې د دغه موخ ترلاسه کول یا رسیدل دغه موخ ته اسانه وي. دا فرق د موخو یا د اهدافو ډولونو ته، اما په ټوله کې خپله انسان هغه د تغییر یو وسیله ده. یعنی انسان کولی شي چې حالات تغییر کړي، ځکه که یو حالات په ټولنه کې راغلي دا د انسانانو لاسه دي، او که چیرې بیرته حالات بدلیږي هم دا هم د انسانانو لاسه دي. نو په ټوله کې په هر شرایط کې که چیرې انسان ووسي ژوند کوي، په هره ټولنه کې د اهدافو تعینول او اهدافو ته رسیدل دا یو ضروری او اهم کار ده. که چیرې موږ په ټولنه کې به هدف اوسېږو، سیاسي اوضاع ته وګورو، ټولنیز اوضاع ته وګورو، اقتصادي اوضاع ته وګورو او فقط لاس تر زنې ناست اوسو، نو دغه تغییر به څوک راولي؟ هېڅکله د یو ځلي په ټولنه کې چې یو انسان شپه ودی شي سهار جیک سي ټولنه ګل ګلزار اوسي داسې نه شي کېدی، بلکې همدغه انسان ده چې د ټولنې د تغییر سبب ګرځي. نو په دې اساس صحیح ده چې په ټولنه کې
به سره عمر صاحب که بیا دې موضوع ته تم شو، اوس که چېرې سیاسي او اقتصادي او دغه نورې برخې ورنو باسو، ځینې ځوانان په افغانستان کې دي، تاسې کېدای شي د محصلینو په ډله کې هم کتلی وي، چې هغوی دغه اقتصادي فکټور چې مخکې غورځنګ صاحب یادونه وکړه دا ډېر وي، د اقتصادي ستونزو له کبله پانتون پرېږدي، کېدای شي د هغې هدف دا وي چې زده کړې وکړي، خو اقتصادي ستونزې ډېرې شي پانتون پرېږدي، یا که اوس بندیزونو ته وګورو سیاسي پدیده ده، نظام پر نجونو باندې محدودیت وضع کړی، کېدای شي ډېرې نجونې دا هدفونه یې د څه کال لپاره دا ټاکلي وي چې دوی به پانتون ته ځي، یا نه پوهېږم ډېر داسې ورته خوبونه او خیالونه به لري خو دوی نه شي کولی. بیا دې برخه کې یعنی څنګه یو انسان په یوازې ځان تغییر راوستلی شي تر څو وکولی شي خپل هدف ته ورسیږي په دې برخه کې؟
البته که چېرې دغه موضوع ته متوجه شو، ځینې اوقات دا یو طبیعي حالت ده چې انسان کولی شي ځینې موخې چې پوهېږي چې په دغه شرایطو کې دغه موخې ترلاسه کول دا یعنی قابل دی لاسته راوړلو نه ده، یا امکان نه لري، کولی شي په ژوند کې نورې موخې ځان ته وټاکي. یعنی که چېرې مثلا موږ تاسو په افغانستان کې ګورو ډېر ځوانان ناهیلي دي، یا مثلا زموږ خویندې نجونې هغوی مکتب ته نشي تللی یا پوهنتون ته نشي تللی، نو دا یو حالت ده چې دا حالت به تر آخرې نه پاتې کېږي، حتما به په ټولنه کې تغییر راسي، حتما به همدغه انسانان همدغه وګړي د ټولنې ژوندي خلک دا به حتما تغییر راولي. ولې که چېرې موږ دغه موضوع په پام کې ونیسو او فقط په همدغه موضوع باندې تاکید وکړو چې مکتبونه تړلي دي، پوهنتونونه تړلي دي، موږ نشي کولی پوند، راځئ چې موږ په نورو بدیلو لارو کار وکړو، دغه وخت څخه څنګه استفاده وکړو، داسې یو هدف وټاکو چې په همدغه سیاسي شرایطو باندې، په همدغه ټولنیزو شرایطو باندې موږ کولی شو دغو اهدافو ته ورسیږو. اوس که چېرې مثلا موږ تاسو ګورو ډېرې سي زموږ خویندې دي چې هغوی د همدغه فرصتونو استفاده کوي، صحیح ده چې مکتبونه به بندي، پوهنتونونه به بندي، اما ځان ته ځینې نورې بدیلې لارې پیدا کړي، مثلا ځینې کورسو ته ځي فرزن، ځینې مثلا ځینې نور هغه مسایل چې اوس په ټولنه کې هغوی ته اجازه ده، یا مثلا خیاطي زده کوي، یا مثلا دینی علوم زده کوي، یا فرزن ځي یو نوې ژبه زده کوي، یا ځینې مثلا ځینې نور هنرونه زده کوي، په ځینې برخو کې چې هلته مثلا د ښځینه فرزن لاسي صنایع یا داسې نورو کارونو کې ځان مصرفوي، او د دغه لارې کولی شي چې یو نوی هنر، یو نوی شی زده کړي. همداسې که چېرې راشو په محصلینو باندې، که چېرې یو محصل د دې وړتیا اوس نه لري، یا د اقتصادي مسایل او مشکلات له وجې خپل پوهنتون پرېږدي، خیر دوی کولی شي چې مثلا یو وقفه راولي، دوی کولی شي که چېرې مثلا موږ تاسو وګورو په ټولنه کې یو انسان که چېرې غواړي چې یو هدف ته ورسیږي او دغه هدف لاسته راوړل ناممکن نه وي یا شرایطو ته برابر نه وي، راځي چې خپل هدف بدل کړي د یو موقت مدې لپاره، مثلا راشي د لږ لږ په دې اقتصادي مسایل اقتصادي فکر ځان ته پیدا کړي، شپږ میاشتې یو کال لږ اقتصادي فعالیتونه هم کړي تر څو بېرته یو عاید ترلاسه کړي، او دغه عاید په ترلاسه کولو سره دوی وکولی شي چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. مثلا زه به یو مثال درکړم، اوس به خلک وایي چې دومره پیسې به نه وي، چې دومره سرمایه به نه وي چې دوی لاړ شي او بلاخره په غوونه کاروبار شروع کی، بیا دغه نه لاشه پانتون شروع کی. یعنی کولی شي کچیر یو ځان ته وګور، هر ځان سره یو سل افغانی، یو 500 افغانی به لاړ دي شي، هغه ځای کې مثلا په 500 افغانی باندې یو چیر تر لاسه کولی شي، یو کار تر لاسه کولی شي، په هغه کې روزمره سل افغانی، 500 افغانی، 200 افغانی بیرته ګرځلی شي یو مدیر لپاره، ځکه شرایط اوس موږ مخکې د شرایطو مسایل چې کله شرایط بد راځي، نو په دې شرایطو کې هر انسان کامیاب ده چې په دغه شرایطو کې لکه څنګه چې مخکې ما یو شیر ویلې، په دغه بدو شرایطو کې کار کوي او بالاخره زحمت باسي، بیرته یو عاید ترلاسه کوي او بیرته د خپل پوهنتون شروع کوي. ولکه چیرې یو ځوان په دې فکر چې نور اقتصادي مسایل دي، زه نور نشم کولی پوهنتون ته ادامه ورکړم، او بالاخره پوهنتون خوشي کوي، نور فعالیتمونه کوي، بیکاره پاتې شي، نو د وخت په تېرېدو سره دا انسان به په کورس ته ډېر پښیماني احساس کوي. ولې دا به ښیي چې لاړ دي شي، یو څه زحمت دې ډېر پزان وکاږي، یو ابتدایي کار دې شروع کړي، یو چیرته دې مثلا
خو فکر کوي په بخښنې سره عمر صاحب، ځینې کسانو چې یوازې اقتصادي ستونزې راواخلو، ځینې کسانو چې پوهنتون یو ځلې خوشې کړی دی، کېدای شي موږ په خپلو کورنیو کې د دې مثالونه لرو، بیا ډېره دا ستونزمنه وي چې هغه بېرته درس ته راوګرځي، یا خو عمر ورنه تېر وي، یا په هغه اقتصادي ستونزو کې دا دومره اخته شوی وي، کاروبار کې دومره اخته شوی وي، ځکه که نارینه یوازې په افغانستان کې په پام کې ونیسو، دوی ته اقتصادي ستونزې ورترغاړي دي، او هغه هدف چې یو ځوان ځان ته ټاکي، نو مجبور ده چې د درس ترڅنګ یا کوم هدف چې دا د خپل ځان لپاره ټاکي هغې ترڅنګ کار وکړي. که بېرته دلته ښځو ته راوګرځو، طالبانو په خزو باندې په هر برخه کې بندیزونه لګولې، کار وی که زده کړې وی او ایوازې که موږ مدرسې یاد کوو ټولې کغه لکان دي کغه جوړې دي ټولې به ملایانې او ملایان صاحبان کیږي. فکر کوي چې په دغه مسلک بدلولو سره وقفه راوستلو سره یا دغه بندیزونو سره مبارزه کول یعنی دغه شرایط هیڅ تاثیر نه کوي، بیا هم انسان کولای شي مبارزه وکړي په دې ټولو سره؟
البته په غل سال کې چیرې متوجه اوسو فقط دلته موضوع دی مدرسې ته تاګ یا د دینی علومو زده کړه مثلا نشته، بلکې ډېر نشي نور مسایل موضوع دي. لکه موږ په خپله په تیر کال کې 2023 کال کې یو اکاډمي پیل کړه چې په دې اکاډمي کې موږ د نورو درسونو تر څنګ یو برخه د خیاطي کورسونه موږ درلودل چې ډېر ښځې او ډېر هغه زموږ خویندې چې هغوی مکتبونو ته نشو تللی یا پوهنتون ته نشو تللی هغوی به راتلل دلته په اکاډمي کې به یې د خیاطي هنر زده کول، خیاطي به یې زده کړه، هغې نه وروسته به دوی کولی شي چې په همدغه خیاطي ځان ته د خل یو ابتدایي په ډېر کمې سرمایه سره یو کاروبار پیل کړي، ځینې توکي مثلا تولید کړي، دا توکي بازار ته ویسي او په بازار کې خرڅ کړي. یعنې دغه یو بېلګه ده چې دا تاسو ویلی شم مثلا ډېر زمین. البته که چېرې په اقتصادي مسایلو وڅرخېږو دا داسې موضوع ده چې کله موږ تاسو بس کړو په عام موضوع ډېر خلک وایي چې هغوی به هېڅکله اقتصادي ستونزې نه لري، نو دوی هم مثبتې کې شامل کېږي. ډېر خلک د اقتصادي ستونزې نه لري، په کور کې کومه ستونزه نه لري، بیا هم دوی مثلا په ژوند کې ځان ته ممکن نه ټاکي، په ژوند کې خپلو موخو ته اولویت نه ورکوي، البته کار نه کوي.
عمر صاحب هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي، هغه خو به د یو ځوان تنبلي وي چې نه غواړي هدف ټاکي یا نه غواړي چې یو یو څه ته ورسیږي. خو په ټوله کې هغه فشارونه چې که څوک یو هدف ټاکي او د بیرون له خوانه ور باندې فشار وي، مثلا یو ځوان خطه کړی ده کار کول غواړي ځان ته موخې ټاکي، خو کدام دا نجونې مسله راواخلو، تاسو د خیاطۍ یادونه وکړه، اوس مال کې هر نجلۍ سره چې هغه له پانتونه محرومه ده که هغه له ښوونځي نه محرومه ده، چې کله موږ خبرې کوو دوی وایي چې موږ یا خیاطۍ ته ځو یا مثلا رسامۍ ته ځو یا ځو د کور په کارونو کې مثلا اشپزي زده کوو، که چېرې یوازې دغه یو لویه برخه د ټولنې چې هغه پاره برخه کې مثلا د کار کولو وړتیا لري کولای شي د نارینه سره وګه پوګه کار وکړي، خو دغه یو څو محدود برخو ته دوی ټیل وهل کیږي او په همدغه څو محدود برخو کې ساتل کیږي. فکر کوي چې بیا دا فاکتورونه چې بیرونی فاکتورونه دي، بیرونی عوامل دي، بیا هم د دوی د هدفونو په ټاکلو کې هیڅ اغیز نه کوي، دوی کولای شي مبارزه وکړي په دې وضعیت کې؟
البته لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې انسان خپله د تغییر وسیله ده، که چېرې انسان ونه غواړي تغییر وکړي هېڅکله به تغییر نه کوي. زه به اوس تاسو ته ځینې مثالونه درکړم چې همدا اوس موږ ځینې آنلاین صنفونه لرو د خویندو لپاره، همدغه د پوهنتون درسونه، د پوهنتون کتابونه چې هغوی اوس محرومه دي، نشي تللی پوهنتون ته، موږ هغوی ته په سلهاو جنکاري دي چې اوس موږ سره مصروفه دي، درس وایي، همدغه مضامین خپل تعقیبوي. یعنې که چېرې اوس فعلا شرایط دې ته برابر نه دي چې ښځې یا جنکاري مکتب یا پوهنتون ته لاړ شي یا داسې نور په ټولنه کې خپله ونډه لکه کار وکړي، داسې نور ولې د دغه وخت څخه د عقل استفاده وکړي، کولی شي مثلا ځان ته یو ښه تقسیم اوقات برابر کړي، په ورځ کې مختلف کتابونه مطالعه کړي، په ټولنیزو رسنیو کې. اوس که چېرې موږ وګورو عصر د ټکنالوژي ده، کولی شي یو څوک د خپل کور نه ځان ته یو کار پیدا کړي، د خپل کور نه مثلا یو کار تر سره کړي، یو تجارت تر سره کړي، په ټولنیزو موضوعاتو کې خپل افکار شریک کړي، نورو سره خپل طرحې نورو سره شریک کړي، هدا خپل وکول شي چې دغه لار نه هم یو عاید ترلاسه کړي، عام ټولنې د تغییر لپاره یو خدمت کړي. نو موږ سره جنکیان دي، هغوی درس وایي آنلاین درسونه، اما ډیر به داسې نور جنکیان چې هغوی فقط په همدې تاسف، په همدې افسوس هر ورځ فقط په همدې فکر کې دي چې مکتبونه بند دي یا پوهنتونونه بند دي. البته دا ټول ته د تاسف یوه بېلګه ده، یعنی موږ هم په دې ډیر خوشحاله یو چې ولې زموږ د خویندې مکتبونه او پوهنتونونه تړلي دي، اما یوازې دغه تاسف کول او په دې باندې پرېښونه کېدل لا کفایت نه کوي. راځي لاس په کار شو، لکه څنګه چې ما مخکې ویلې که دغه هدف موږ نه ترلاسه کړي، موږ اوس نشو کولای پوهنتون ته لاړ شو، راځي چې اوس موږ تاسو د دغه اوسني نړۍ د امکاناتو څخه استفاده وکړو او وکولای شي په خپل کور کې، حتی په نږدې محیط کې موږ وکولای شي ځینې تغییرات راولو، هم په ځان کې تغییرات راولو، په هفته کې راشو کتاب مطالعه کړو، په یو میاشت کې کتاب مطالعه کړو، راشو په انټرنیټ کې، په ځینو نورو سوشل میډیا کې هغه ملګري چې موږ اوس کار کوي، آنلاین تجارتونه کوي یا فرضاً په دې کې ځینې نورو برخه کې مسؤلیت لري، فرهنګي فعالیتونه کوي.
عمر صاحب یعنی په بخښنه سره چې تاسو خبره قطع کوم، یعنی ستاسو هدف دا ده که چیرې دغه درې فاکتورونه له بهر نه د یو چا په اهدافو باندې اغیز کوي، که هغه سیاسي مشکلات دي، که هغه اقتصادي مشکلات دي، که هغه ټولنیز دي، خو حل لارې شته ده، بدیلې لارې شته ده چې ورباندې باید فکر وشي. همداسې ده،
دقیقا تر یو مودې لپاره، تر څو چې دغه بندیزونه یا دغه مسایل لرې کېږي، نو دوی کولی شي د دې لپاره چې وخت ځای نه شي، یا وکولی شي یو نوی فن، یو نوی هنر، یو نوی معلومات ترلاسه کړي، په دغو موضوعاتو هم کولی شي چې مسؤولیت کرده.
من نه کرو دان بیت دست را گرزم. دیوا مرخیل هم رسر وصل شوی در دیوا جانی تم ستری مشیب خیر اغلی. تاثیر تا وای دغه تیر دونیم کالا یا پټول کی تیر یو کال په پام کې ونیسو د وینځلې په توګه باندې چې لزده کړو لکار یا پټول برخو کې د ټولنې کې د ګډون نه محروم وي هدفونه باندې د دغه وضعیت څومره غیس کړی وو او داسې څه د ټاکلې و چې د ورته رسیدلې.
سلامونه تاسو ته قدرمن ملما او ټول اوریدونکو ته. بالکل تیر کال چې دغه دوه کاله چې تیر شول نو دا خو واقعا چې زمونږ ټولو انجونو په ژوند باندې ډېره منفي اغیزه درلودله او دا یو ډېر د تیارو کال و، ډېر د ناامیدۍ د ناهیلۍ کار و کال و، ځکه چې مونږ ټولو موخې درلودلې، هر یو انجلکۍ ځان لپاره ځانګړې موخې درلودلې، هیلې درلودلې. زما هم په ټولنه کې همدا موخه وه چې زه مې خپل تحصیلات نور هم لوړ تحصیلات وکړمه په راتلونکي کې، زه نور هم په ټولنه کې وکولای شم کار وکړمه فعالیت وکړمه. خو بدبختانه چې زما دا هیلې له خاورو سره خاورې شولې او زه خپلو هیلو ته ونه رسېدلم. همدغسې نجونې وې چې په پوهنتونونه په نیم کې پاتې شولې، همدغسې ښوونځی په نیم کې پاتې شولې، چې اوس مهال زه له هغو نجونو نه احوال لرم، معلومات لرم. دوی ډېری یعنې په دې باندې توانېدلي چې یو بدیل لاره پیدا کړي یا بل مصروفیت ځان ته پیدا کړي. ولې بدبختانه چې زه خبرېږم هغه ټول تعلیم ته شا کړې ده او نور دوی ویلي چې دا یعنې هیله پوره کېدونکې نه ده او زیاتره هغوی ودونه وکړل، لاړلې، واده شوه دی، یعنې هیلې نه درلودلې، امید نه درلودل. نور نو دوی نه شوه کولی یا دوی فکر وکړه چې نور واقعا زموږ په ژوند کې روښنایي نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه نجلۍ چې واده شوله یا بل کور ته ولاړه، لکه چېرې هغه کورنۍ یو څه روشنفکره اوسېږي، یو څه د زده کړو تحصیل طرفداره اوسېږي، نو هغوی به بیا هم هغه دې ته راوهڅوي که چیرې موقع پیدا شي یا دې ته زمینه برابره شي چې دې سره همکار اوسېږي، یعنی په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي او دا لا هم تشویق کړي چې خپل ادامه یعنی مخته یوسي، خپل زده کړې چې په نیم کې پاتې دي. ولې ځینې داسې کورنۍ سره چې کومې نجونو وادونه کړي دي، کومې کورنۍ ته نجونې واده شوي دي، نو هغه چې زه فکر نه کوم چې هغه هلته هم دوی وکولی شي چې هغه پاتې هدفونو ته یا هغه پاتې زده کړې چې دي هغه به دوی ترسره کړي. نو دا چې واقعا یو ډېر تریخ حقیقت دی او یو ډېره منفي اغیزه په ځانګړي ډول د نجونو او مېرمنو په ژوند باندې کړی ده دې وضعیت. زه خپله هم همدغسې له ډېر ناامیدۍ سره کډواله شوم، زما خویندې همدغسې مکتبونه یې پاتې شول، پوهنتونونه یې پاتې شول.
دیو جان بیا په دغه تیریو کال کې یعنی لکه څنګه چې نورې افغان نجونې زیاتره ونه شو کولای چې بدیلی لارې پیدا کړي، د کډوالین علاوه تاسو کوم مخه چې ټاکلې واغې تاغې ته ورسېدې کنه لا په انتظار کې استې چې درې بل هیواد ته ورسېږي بیا بل ته قبليږي او نور به بیا په قرارم داسې مخې ته ځي؟
بالکل بالکل چې زه غي مخه ته ونه رسېږم، ځکه چې ما خپل مخه چې ټاکلې او د خپل وطن کې ما ټاکلې او غلطه ما ته هر څه خپل وطن ما تخکاره کیدل او ما غوښتل چې وطن کې د خپل هیلو ته یم خو ته ورسېږم. خو دا دومره موده چې یعنی ما له لاسه ورکړل، یعنی ژوند همداسې په تیرېدو دی کنه، نو هغه کار نه یا هغه تحصیل نه چې ته پاتې شي او بیا چې هغې لارې ته ور برابرېږي یا بیا چې له اول نه ته شروع کوي، دا به ډېره ستونزمنه خبره وي چې بدبختانه ما هم بله لاره پیدا نه کړله. په ما هم دغه ساحه داسې راقیده شول او زه هم همدې ته هر شولم چې کډواله شمه، نو چې بیا به زه له سر نه پیل کوم دا به ډېر زیات وخت
ونیسي. دیو جانې که دا راته وایي، مخکې عمر صاحب یادونه وکړه چې په دغه ستونزمنو حالاتو کې کېدلی شي بدیلي لارو باندې فکر وکړو. مثلا هغې د ځینو نجونو یادونه وکړه چې خیاطۍ کورسونه ته ځي، ځینې آنلاین صنفونه دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، دوی هغه صنفونه اخلي او په یو ډول نه یو ډول باندې زده کړې کوي، نوي مهارتونه زده کوي. دی کې مو کوم کارونه ته مخه کړې ده تاسو د دې لپاره چې وکولای شي دغه زده کړې بیرته پیل کړي یا نوي مهارتونه زده کړي؟
بالکل، دا زمونږ دوست په دې باندې خبرې وکړلې. واقعا چې یعنی له موقع نه باید ګټه واخیستل شي، بدیل لارې ولټول شي. نو ما دغسې یو څه کار شروع کړی دی چې افغاني جامو په برخه کې ما کار شروع کړی دی، خو زه فکر نه کوم چې دا به یعنی هغه ټول د تحصیل هغه کومه برخه چې شاته پاتې کېږي دا په دې باندې دلالت وبولای شي یا دا به ډېره زیاته ګټوره شي، ځکه چې نجونې بې تحصیله پاتې کېږي، نجونې بیا په ټولنه کې نه شي کولی لکه پخوا په څېر باندې وکولی شي په ټولنه کې دوی کار وکړي، اندازه باندې دوی تحصیلات لوړ شي. او بل دا چې آنلاین طریقونه هم دوی درسونه ووایي، نو دا خو ښه خبره ده، خو بدبختانه که دوی بیا هم دغه اوس مهال کې چې ښوونځي او پوهنتونونه بند دي، که اوس مهال کې دوی هم داسې کوم درسي صنفونو ته یا کورسونو ته لاړ شي، هغه موقتي دي، ځکه چې زه هلته پتن کې وم، نو دوی ځینې نجونې به انګلیسي صنفونو ته تللې، خو هغه به د موقت وخت لپاره وي، هغه به هم ورباندې بند شوله. نو که پوهنتون یا ښوونځی خلاص نه شي، نو زه فکر نه کوم چې دا هم کومه داسې نتیجه ورکړي. او اوس مهال د ټولې نجونې په وطن کې چې دي، یوازینی فوکس چې دی، یوازینی کوښښ چې دی، هغه نوره لاره چاره ورته نشته، دوی مجبوره دي چې هماغه خیاطي ورته اسانه طریقه ده او ټول خیاطۍ ته مخه کړې ده.
مننه ډیوه جانې کور دې ودان، تاسو بیرته راوګرځم، موږ سره بل میلمه هم شته، بیدالله ته هم ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو زموږ د میلمنو خبرې واورېدلې. غورځنګ صاحب، په دې اند چې کله یو ځوان په ټولنه کې هدفونه ځانته ټاکي، نو حتماً په هغې باندې ټولنه، سیاسي وضعیت په یو هېواد کې او همدارنګه اقتصادي ورباندې اغېز کوي. خو بل پلو بیا عمر صاحب وایي چې نه، که چېرې یو څوک وغواړي ځانته حل لار پیدا کولی شي. ستاسې په اند باندې دغه یو کال ستاسې لپاره خپله څنګه وه؟ کوم هدف مو چې ټاکلی وو هغې ته ورسېدي؟ څه مو ترلاسه کړل؟ د راتلونکي کال لپاره مو هدفونه څه دي؟
نرمانه خوشاله سه سلامات او دولان المنوت او قدما وزن سلامون روح کو میلاد شه رو جوړ وسی
مننه.
پر رمضان وطن رفورم اراده او عزم چې نوښتنو لري، او یو ځوان که هسمه محدودیت نه وي، خو ځان ته ولاره پیدا کولی شي، پوه کولی شي شه اساس چې ځان ته ټاکلی وي، او کوم مخکې چې دی لري ځان ورسوي. پوهېږي د افغانستان شرایط نور نړۍ سره فرق کوي، او هدف چې کوم په غني هېوادونو کې او هغه څه چېرته چې فرصتونه او امکانات ډېر ژر ترلاسه کېږي، خو شرایط په کتو سره لکه د افغانستان دلته رسېدل هدف ته شاید ووایم چې کم خو فکر کوم ټوله کې ډېره ستونزمنه ده. خدا نه شي کېدلی چې کوم اراده شو شتون ولري او کوم هدف ټاکل شوي او ځوان پټول که هر څوک وي هغه ته ځان ورسوي. سفرات ستدي بالکل خو ناممکنه نه ده په هیڅ صورت کې. د برای لومړی شرط همغه اراده ده، هغه نیت ده چې انسان باید ولري. ځوانان په دغه شرایط کې فکر کوم زما شخصي اندازه چې په افغانستان کې زه غواړم چې ډېری مسایل او ډېری شرایط چې افغانستان له ځان تاسو ته ووایم ناهیلي شوي دي. هغه اهداف چې مخکې شتون درلودل زه فکر نه کوم چې ډېر هغه ځوانان اوس هدف ځان ته وټاکي یا اهداف ځان ته ولري. تر ټولو هغه مهم هدف چې اوس ډېری ځوانان ځان ته غواړي چې وټاکي، هغه موخه چې لري افغانستان وتل دي، یعنې دوی غواړي چې له افغانستانه اوسي او کوم اهداف لري هغه بیرون له دغه وطن نه دوی هلته ترلاسه کړي. ځکه کوم محدودیتونه کوم شرایط چې دلته دي، ځکه لکه موږ خود چې د نجونو وضعیت باندې خبرې وکړلې، د هغوی محرومېدل مکتبونو له پوهنتونونو نه او نور د کار نه چې کوم په دې باندې هغه محدودیتونه وضع شوي دي، هغه ټول روښانه دي. نو دا هغه مسایل دي چې په افغانستان کې یا په ټوله کې ډېری ځوانان ناهیلي شوي دي او څو امیدواري ورته نشته. شخصا کوم کارونه او کوم پلانونه چې ما د 2023 کال لپاره ساتلي وو، هغه صادقانه ووایم چې ممکن ما شاید هغه 30% هم ترلاسه کړی نه وي، که څه هم موږ کوښښ هم ډېر وکړ، زیار هم و، بس هغه اراده ورته شتون درلود، خو ستونزې ډېرې وې لکه څنګه چې ما وویل د هر اړخ نه ستونزې ډېرې وې. او راتلون کال ته لپاره هم توکل په خدای مخې ته ځو، خو کومې لارې چې موږ تېر یو کال کې تجربه کړله، غواړو چې متفاوت لارې تجربه کړو، کوم هدف کنټرولو د یو ځوان په توګه، د یو غړي د دې ټولنې غړي په توګه هغه به ځان ته ترلاسه کړو. خو ناهیلي کېږو به نه په هېڅ صورت، دا شرایط به تر همیشه نه وي، بدلېږي به، اراده ورته باید شتون ولري او کوښښ باید وشي، پای وسته دوامداره باید وي،
ځکه لارې هم شته، ځکه ما په لومړي کې وویل یوازې اراده ده چې تولې چې انسان ته تغییر ورکړي، او که داسې کېنو چې وله شرایط هم خراب دي، وضعیت هم خراب دی، اقتصادي شرایط او سیاسي حالات داسې دي او کړکېچن دي، نو هغه صورت کې باید هېڅ انسان په خاصه توګه د ځوان د تغییر هغه امید ونه لري.
فکر کوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، فکر کوي د مخکې دی وجانې بیا دونه وکړه چې دوی بل اخره د دې لپاره چې هله ارزنده پیدا کړي له هواد وته، دا وزیاتره ځوانان افغانستان د وزي څوک د ترکیه په لارو کې په قشقیله رو باندې وجل کیږي، څوک دیونان په بو کې دوبېږي، هلته په سربیا او بیلاروس کې هغه زنګلون کې ورکیږي، بیا فکر کوي چې دا به یو حل لار وي چې څوک یو ټولنیز محدودیت نه تختی، یو سیاسي پدیدې نه تختی، دا بیا حل لار کې دلای شي ساس په فکر باندې دا یو یو اپشن د چې بیا ځواني وکړي.
فکر کوم چې د وطن په خپل خوب باز ارڅو ځان ته دلیل لري، څنګه چې ما ویل پیریز باندې خپل اهداف او خپل مخ د رسول لپاره پرولګي او زی وطن ته دی، او دا به زسته کوم دا به تر ټولو نهایی او اخرینی خوښي وي چې څوک یې کوي. زه فکر کوم په وطن کې پاتې کېدل به تر ټولو ښه وي، خو پاتې کېدل په دې معنی چې نه داسې یوازې هغه حالات وکتل شي، باید اقدام وشي، کار وشي تغییر لپاره، ځکه دغه خلک دي، دغه ملت، دغه ولس ده چې راپاسیږي او تغییرات راولي، که ټول وسختي او که ټول زه د سختي کلمه کوم دا به ډېره غلطه وي، که ټول وطن پرېږدي او ځي د وطن ترکوي دا به له حال لاره نه وي. زه فکر کوم چې پاتې کېدل په وطن کې دا به تر ټولو مناسبه آپشن وي، فکر دی چې سړی اقدام وکړي او تغییر راوسي، ټول غواړي چې تغییر راشي، ټول غواړي چې بدلون راشي، خو تر دې ځایه پورې ډېری هغه غږونه چې پروسس کېږي ځای نه ده نیولی، دا ډېر محدود غږ و، ډېر یو وړه طبقه وه، یوسمانان یوه دایره وه چې دوی خپل خلک راپورته کړی، لکه دغه خلک چې تللي دي وطن نه تراس او فرانسان کې هلته پاتې خاص خلاص ځوانان چې دي دا خپل غږ لوړ کړي. زه ډاډه یم که اوس ونه څه ځکه مبارزه ډېر یو طولاني لاره ده، دا یو ډېره طولاني مزل دی چې یو ورځ ورځ سره نه کېږي، تغییر لپاره ډېر وخت پکار ده، خو ځوانانو ته پاتې شي او خپل غږ پورته کړي، مبارزه وکړي. زه ډاډه یم چې هر استبدادي نظام کې وي غږ اوري، بالاخره د تغییرات راځي، نن وي او که سبا ته وي، زه فکر کوم پاتې کېدل به ډېر ښه وي. دا چې انسان تغییر لپاره پاتې شي او یو څه بدلون راوړي.
مدنه کور ودان چون دی اوسې غورځنګ سپ کتا سي تر شمه تاسو راته وای زموږ نور ملمانه په دی باور دي چې د انسان اعظم تغیرات راوړي، خو ساسي باور ده چې ځینی عوامل شته په ټولنه کې چې د سبب کیږي چې ځوانونه شي کولای خپل هدفونه واضح ځان ته وټاکي. اوس کچیرته د یو انسان په اعظم باندې او د انسان په کار باندې بدلون راتلی شي او د ټولنې وګړي کولای شي بدلون راولي، په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی و، خو کله چې طالبان بیرته واک ته ورسېدل هغه لاسته راوړنې چې په تیر شلو کلونو کې وې ټوله له منځه لاړې. اوس کچیرته دغه ځوانان چې اوس مال په افغانستان کې دي او که دوی وغواړي چې تغییر راوړي، امید دې شته چې تغییر به راشي؟
مخکې تر دې چې تاسو پوښتنې ته ځواب درکړم، زه به یوه مسله ووایم چې دا ډېره مهمه ده. د دې هدف ټاکلو په اړه یو هغه سیاسي او فلسفي بحث ډېر وړاندې کېږي، هغه دا وایي چې دا هدف ټاکل چې دا باید اول یو ریالیستیک اړخ باید ولري، یعنې باید رښتینی اړخ ولري. ما د رومي په مصنوعي کې د حقیقت په اړه یو لوی بحث سره چې یو څوک دی په لویه دښته کې د دې مارغه سیوري ګوري چې په ځمکه روان دی، دی چې کله دغه سیوري ګوري په دښته کې په سیوري پسې منډې راوهي چې تر څو دغه مارغه راونیسي، نو دی ډېرې منډې وکړي خو دا مارغه ونه نیسي، ځکه خو مارغه سیوری دی که نه، ځکه مارغه خو په آسمان کې روان دی، په هوا کې روان دی او سیوری لاندې په ځمکه روان دی. او دی مولانا رمي وایي چې دغلته دغه ساده چې دی یا نه چې پوهېږي، یا هغه مسله چې وضعیت حقیقت واقعیت وضعیت هغه د فریت او اصلیت مسله چې کوم دی بیا نه دی درکړی، دی پرته چې پورته وګوري چې په هوا کې مارغه روان دی، دی هلته نه ګوري بلکې هغه ځمکې کې سیوري پسې منډې وهي چې دا سیوری راونیسي او دې د خپل کې خون تر نو اخري نو زما مطلب دا چې د هدفونو ټاکل هم د بیډ ریالیستیک وي د ماهی پاړول کې چې دا ډیر کمالونه لري خو کما هی ځان ته د هدف ټاکي چې زه غواړم ونه ته وخېجم یا په دشت کې 2-3 ساعته مزل وکم نو دا هدف ریالیستیک نه دی دا ذکر ریالیستیک نه دی چې ماهی چې دی په بو ژوند دی کوبونه دې ستکه هیڅ ارزښت را سره نه لري په ټولنه کې وړاندې چې ما کوم فکتورونه درته واضح کړل یا زه په وغه کېدم هغه داسې دی لکه یو ماهله لپاره چې وبه ضروري دي هغه داسې دی لکه یو انسان کچرته مارغه نه سي دی پر دې چې دای په سیوري پسې منډي وې به تاول پورته وګوري چې ما وړاندې د لمر مثال هم ورک او اوس مې د مارغه مثال هم ورک په نړۍ کې یو باز دغه په دغه شلمې پیړې کې چې کله د سایکالوژي یا د مخ خلک چې اروپهنه ورته وایي روان په هنه چې ورته وایي اروپهنه دغه چې کله پور پاکي ترویج شو یا ډیرو خلکو ولوسته بیا اوس په روسي وختونو کې په افغانستان کې ډیرو خلکو سره بلد شول ولوسته ډیرو خلکو کې یو ډول داسې ډیر ځلا د هدفونو ټاکلم داسې دي چې فرض کا یو چاته وځي ته هدف ټاکه ته باتمن ورسېږي یا هدف ټاکل ډیر ضروري هو سماده او سایکالوژي کې باز دا ده چې هدف ټاکل چې د انسان لمرګ سات یعنی مرګ په دې معنی نه ده چې وسړی د قبر ته لاندې شي کله کله انسان ژوندې وي سري وي خو مړ وي د صادق هدایت یو جمله ده چې کله کله یو څوک په شل کلنې کې مړ شي او په یو کلنې کې خاورو ته وسپاري په څه معنی کله کله په ټولنې کې ځوان کوهل ځوان خلک په شل کلنې کې مړ شي بس یو کال وروسته یوازې په غفانی نه لري مرشي او بیا قبر ته وسپاري یعنی دا سب څه معنی هلته د هدفونو مسله ده هلته د وی پر وړاندې هغه دی او بو د مهمه مسله ده هلته د مارغه او د مارغه د سیوري رانیول مسله ده په افغانستان کې ته د هدفونو لپاره چې باس کې د باس یا هدف ټاکل چې دی ریالیستیک نه وي یو بل دوهمه مسله ده چې خپل امکانات ته په کتو باید مخه او ټاکل شي یا هدف ټاکل شي او د همغه پرانا کې باید عمل وشي ځکه هدفونه هم چې ټاکل کیږي د تولید لار ټاکل کیږي تولید په اقتصاد کې او باسته ده چې ستا کورنۍ څه خوري څه غوندي کومه نه اقتصادي امکانات برابرېږي دغه په کتو هدفونه ټاکل کیږي که یو په کلی کې د یو بزګر زوی را ځان سره هدف ټاکي چې زه غواړم په راتلونکي میاشتې کې د امریکا په پلانکی ښار کې په پلانکی رستوران کې ډوډۍ خورم یو داسې چا سره خدا خو د یو کلیوال بزګر سره د غش ټول عمرم دوا کلم سر په سر پټي کې کارو کې دا وسنل رج په کابل کې او چرته په هوټل کې ډوډۍ وخوري یا که یو مثلا یعنی دا 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 د خپل تولید مسلو ته پر کتلو هدفونه ټاکل کیږي دریم مسله دا چې د مخې یا د هدف ټاکلو لپاره هر غزیدون کې ګام باید په پوره معنا ټول وتلل شي ځکه چې کوم هدف ټاکل د دې هدف وړاندې کومې ننګونې او یو بل اساسي تیوریک باز دا د هدف وړاندې چې دا اطمینان نشته یعنی دا باور نشته چې تا کوم هدف ټاکل ته بسل بسل هغه ته ورو هم رسیږي د هند په اړه به یو مثال ورکم هند یو د کرکټ ملي لوبډل لري یو لاس کسان په کلو ویږي خو د دې هند د ویلو لوبډل لپاره هر کال په ملیونو ځوانان لوبيږي او په ملیونو ځوانانو دا هدف ځان سره لیکلي بزان شپه ورځ تکل کلوی چې دایبو ملیټیم د ځانو باسي خو په ملیونو کسانو کې आवाज په کاپ درو کلو کې په درو کلو کې आवाज یو ځوان ته دوه ځان ته دا چانس برابر شي چې ملیټیم د لار پیدا کړي نو دلته هک څوک وایي چې ما هدف ساکله وزور ونه رسیدم نو هدف داسې مر چې څوک چې هدف دوټا کده ور وهم رسید په هین کې داسې خلک شته
ورزنګ صاحب اوس افغاني ټولن ته په پام باندې کوم ځوانان چې په افغانستان کې دي دننه یا هغه ځوانان چې له افغانستان اوس بهر وتل دي سرګردان دي نور هیوادونو کې کار سی یا دا چې په افغانستان کې نشي پات کې د لای ژوند له غوښ سره خطر په خطر کې دی دوی چې اوس هدفونه ټاکي دوی د دوی په وړاندې باندې خندونه اساسي خندونه څه دي یعنی هم دغه محدودیتونه دي
ګوره مسله دغه ده ګوره د فريدي زبيو مسله درته واځي کوم هر انسان چې د خپل چاپريال او د طبيعت زګند یو شی دی کنه تر دې هتا رپیټس بلیډون کې نه دی اوس که د زمون خلک زه به زمون خلکو نه وړاندې یو د دې مشهور د کولمبیا مشهور لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس یو مثال ورکړم هغه ویل چې زه د نړۍ ډېرو کونجونو ته لاړم ډېر وګرځېدم خو کله چې بیرته خپل هیواد ته راوګرځېدم پوه شوم چې په افریقا په کولمبیا کې یو ډول میوه کېږي نه پوهېږم بچمیا ورته وایي که څه ورته وایي وایي دغه میوې باندې زه پوه شوم چې دا یوازې په کولمبیا کې کېږي نو زه هم داسې وایم که تاسو د جلال آباد غه راوړئ د جلال آباد نه مالټې راوړئ دا که د پکتیا وي سړې سیمې ته یو سیب که سل کالم پې تېر شي هلته هغه دا نه زرغونېږي خبره دغه دی چې زمونږ ځوانان هم که په نورو هېوادونو ته لاړ دي هلته به هم هدفونو ټاکلو کې به ځکه دوی لوی ننګونه سر مخ وي چې هغه ټولنه دی چې کومې ټولنې کې شوی ډېر لوی توپیر را سر لري ځکه دا تکه په بلې ټولنه کې ځان ته اهداف ټاکي کوم ډول اهداف ټاکي اهداف خو یوازې دا که موږ تاسو هدف نه دا ټاکلو چې یوازې و ډوډۍ ګولې وګټه او بس بیګا ته راشه ویده شه دا خو یو ډول اهداف دی یو بل دغه اهداف دی چې موږ تاسو په ماسر نړۍ کې پیږیږو چې انسان هغه څه چې دی په ژوند کې غواړي ورته ورسیږي او یا هغه څه چې دی غواړي ژوند کې بدلون راولي هغه څه چې په ټولنه کې بدلون راولي هغه د ټولنې بدلون هغه سیاسي مسله چې تاسو وړاندې کوئ تاسو وړاندې غوښتم که اوریدونکي نه پښتنه په بخښن سره مېلمانه پښتنه وکړه هغه مسله بیرته په هغه مسله نه بدلیږي چې دغه موږ تاسو یو د مشهور خبره ده چې وایي چې ځان دې بدل که خو جهان هم بدلیږي دا یو داسې خبره ده چې په سمه ده په مذهبي مسایلو به خلک وټاکي چې که ته خپله ښه شي نړۍ هم درسره ښه کېدلی شي خو په سیاسي مسایلو دا هېڅکله صدق نه کوي تر څو چې په ټولنه کې په طبیعي لحاظ حکومتولي کچه خلک ښه نه شي په حکومتولي کچه وضعیت ښه نه شي یو کس نه شي کولی چې په ټول هېواد کې بدلون راولي یا مثلا که په یو مونږ په افغانستان کې
ورسک صاحب خبره همدالته ده زما پوښتنه همدا ده اوس موږ چې کله هدف ټاکو یو ځوانې ټاکي هغه یو کس ده خو کله چې دا هدفونه ټاکي دغه کوم شاوخوا کوم کورنۍ ټولنه دولت هر څه چې دي هدف دا ده چې اوس که موږ وایو چې زه مبارزه کوم د یو فرد په توګه باندې غواړم چې ځان کوم تغییر راولم ټولنه کوم تغییر راولم دغه ته څومره امید شته په همدغه اوسنیو شرایطو
کې دغه دوه مسلې دي ګوره دا دوه مسلې دي دوه مسلې دا د یو د ځان مسله ده یو د ټولنې مسله ده دا دوه بیل بحثونه دي ځان مسله دغه ده چې کته ځان کې بدون راولي خو په ځان به کار وکړي او بل د ځان جوړول خو داسې دي چې کله ناکله که په انسان په ځان یو لس کاله کار وکړي شل کاله کار وکړي یو ډېر بدلون ځان کې راسته چې په خپل ځان کې د ټولنې بدلون لپاره بیا یو سیاسي مبارزه ته اړتیا ده یو ټولنیزې مبارزې ته اړتیا ده یو منسجم فکر ته اړتیا ده چې هغه بیا د یو کس کار نه دی داسې که د نړۍ لویو سیاسي مبارزونو تاریخونه وګورئ دا خو یوازې کس خو به نه وو که نه خو بیا زموږ څونه دغه وي چې لکه فکر کوو که هند کې څوک باس کوي چې ګاندي بدلون راوسته ګاندي خو یوازې نو هغه سره خوشاک یو ډېر لوی ګوند و چې په زرګونو کسانو ورسره وو که څوک وایي چې چین کې هوش هغه بدلون راوسته ماوو بدلون راوسته خو ماوو خو یوازې نه وو ماوو سره خو په میلیونونه خلک ورسره وو همداسې که په کیوبا کې وو خو بیا کیوبا کې خو په فیدل کاسترو سره په زرګونو کسانو ورسره وو همداسې که په ویتنام کې وو هلته هوشیمین سره په زرګونو کسانو سره
که یوازې یو فرد ته تم شو که یوازې یو فرد باندې خبرې وکړو زه غواړم ځان لپاره هدف وټاکم مثلا زما هدف دا ده چې زه یو تکړه خبریاله اوسم اوس ما په ټولنه کې دا کوم شرایط چې روان دي دا خو مرسته نه کوي ما سره زه څنګه مبارزه وکړم دې سره یعنی د دې امکان شته تغییر
ګورم دا مسله ده دا خو د اوبو او د ماهي مسله ده او کله کله دغه امکانونه داسې مسله ده ښه فرېدې تاسو که دغه یو ریالیسټیک اړخ ته مې چې اشاره وکړه مثلا تاسو یې لسم چته زر کسان پورته کوئ او دا زر کسان یو راغورځوئ که په دا زرو کسانو کې دا یو کس چېرته ژوندی راوځي بیا د موږ خلک وایو چې وله دغه چې دا یو ژوندی پاتې شوی دښته وایو چې دا ژوندی پاتې شو غواړي 999 کسان چې مړه شوي هغه نه ګورو په افغانستان کې یا په ځینو مسایلو کې دا د هدفونو ټاکل داسې وي لکه څوک چې بام نه راغورځوي او دغو بامو ته راغورځېدلو کې دا امکان ډېر شته چې ما وړاندې وو چې ډېر کم داسې امکان شته چې ته به دغه هدف ته پکې ورسېږي هغه هدف چې ته غواړې چې ته ورته ورسېږي داسې به وي لکه لسم چت نه یو څوک بام نه راغورځوي ځکه چې هغه ریالیستیک اړخ چې دی ما درته ویل چې د ماهي او د اوبو مسله ده د مرغه مسله ده د لمر مسله ده دا هغه مسلې وو چې وړاندې مې تشریح کړې
مننه کور ودان ستاسې وروستۍ خبرې به وروسته درنه واورم عمر صاحب که په بخښنې سره چې دا بل مېلمه ډېر په تمه پاتې ده عمر صاحب تاسې ته به وروسته راشمه کمال الدین کمال راسره دی کمال صاحب تاسې هم ستړي مشئ په خیر راغلی له تاسې اورم زموږ نور مېلمنو وړاندې خبرې وکړي هر یو یې د هدفونو د ټاکلو په اړه باندې او دا چې په افغانستان کې اوس مال څومره امکان شته چې دغه ځوانان چې کوم اهداف د ځان لپاره ټاکي په دغې ټولنه کې ورته ورسیږي تاسې د خپل ځان په اړه راته وایاست کوم هدف مو چې ټاکلی و تیر کال کې ورته ورسېدي د نوي کال لپاره دې څه پلان ټاکلی که نه
سلامونه تاسو ته سیال او ټولو مېلمنو ته خو ډېر زیاته مننه کور ودان طبعا کله چې تحولات راغلي دي نو مشکلات ستونزې به د ځوانانو په مقابل کې موجودې وي، خو دا داسې هم نه ده چې دا ستونزې حل کېږي نه، یا د حل لپاره ځوانان کار نه کوي. د یو ځوان په صفت باندې په 2023 کال کې چې کوم هدفونه موږ ځان لپاره ټاکلي وو هغه په ټوله معنا کې نه دي پوره شوي، خو ولې هغه 50% یو څه برخه پوره شوې ده. زموږ هیله دا ده چې په 2023 کې هم هغه هدف چې موږ یې لرو، کاغذ زده کړي دي، کاغذ کار دی، کاغذ نورې برخې دي، هغه هم پوره شي. یو خبر شته دی چې په افغانستان کې د نن بدلونونه راغلي دي، په هره برخه باندې تاثیر کړی دی، کاغذ وایي چې اقتصاد دی، کار کړل دي، د ځوانانو زده کړې دي، په هغې باندې یو څه تاثیرات شته دي. خو د دې د حل لپاره باید یو ځوان حوصله وکړي، د یو ځوان په صفت باندې که ووایم چې په کار دا دی چې کوم پلان ټاکو، هغې لپاره باید حوصله هم له ځانه سره ولرو.
مننه، کور ودان تاسو بیرته راګرځم. عمر صاحب، تاسو ته راځم. ته یو استاد په توګه باندې تاسو تدریس کوئ، کوم کسان چې کاغذ ساسي محصلین دي که نور دي، دوی اوس مهال ساسي غږ اوري، دوی ته مو توصیات څه ده؟ لکه څنګه چې مخکې غورځنګ یادونه وکړه، باید حتما د هدفونو په ټاکلو کې دوی منطقي اوسي، هغه عیني واقعیتونه په پام کې ونیسي، او د دې تر څنګ هڅه، کوشش، حوصله، لکه څنګه چې کمال الدین یاده کړه، دا ورسره ضرور دي.
خلی چل زبا لمرای دغه د مخکنی میلمه غورځنګ صاحب خبر باندې تفسیره ولرم، بیا به انشاءالله راشم تاسو سره بیا عیني مثال شریک کړم. اول خو غورځنګ صاحب ډېر مثالونه چې ورکړه، البته ډېر موضوعات تحلیلول، یعنی د افغانستان غټه مسله یا د ځوانانو غټه مسله هغه فقط د یو مایی په مثال یا د یو الوتونکي په مثال باندې هغه کو چې در حال دای سره په مقایسه کېږي نه. بله مسله دوی ډېر تاکید په دې درلوده چې باید هر موضوع په ریالیستي شکل یا په واقع بینانه شکل تحلیل شي، هر هدف چې ټاکل کېږي. اما دوی خپله ډېر ارمانګرانه فکر درلوده، یعنی دوی هدف دا و چې په افغانستان کې ځوانان دې په دې صدف نه ټاکي، یا ځوانان چې دي په مشکلاتو کې دي، ځوانان دې بام څخه غورځول دي، او دغه مسله. او بله مسله دوی ویل چې په هند کې مثلا که چیرې اوسوک هدف ټاکي یا غواړي چې کرکټر شي، باید د 1 میلیون کسان نه خو به امتحان ورکړي، او بالاخره دوی هدف یا 1 میلیون کسان مثلا هڅه کوي 1 نفر ته رسېږي. ولې دغه فکر باید مون سره پیدا نه شي چې دغه 1 میلیون کسانو څخه هغه کس دی؟ البته که چیرې راشم دغسې یو سپورتي مثال ورکړو، کله چې رونالډو اوس د نړۍ کریستیانو رونالډو یو غټ لوبغاړی دی، یو مشهور کس ده، د کله چې د فوټبال پیل کې د ته ویل چې په اروپا کې په پرتګال کې تاسو ځان کوي، د هر درې سو ماشومان څخه یو کس فوټبالیست کېږي، نو تاسو زه خپل کارو کې تاسو نشئ کولای. ولې هغه سره هم دغه فکر چې د درې سو کې هغه کس زم، نو راځي چې هم دغه فکر ځان پیدا کړي چې په دغه میلیون انسانانو کې ځان هغه کو چې په دغه میلیون انسانانو کې زه کولای شم چې دا کار تر سره کړم. یعنی د هر انسان هدف تر رسیدل هغه د دوی اراده پورې تړاو لري. کچیر ټینګ اراده، قوي اراده، حتما به هدف تر رسیدي، ول کچیر بے ثبات، سست اراده، هغه به هیڅ کله مخ ته نشتل. البته زه به خپل یو عیني مثال تاسو سره شریکم. کله چې ما پروس کال خپل د ماستری دوره پایل کړه، زه ډیر سن سره مخامخوم، اقتصادي سن راتوي، کاري سن راتوي، حتی ټولنیز سن راتوي، حتی دې حتی ورسید معلومات دې پانتونه کم ماش مخس ډیر کم ماش ما کفایت نه کوي چې زه هم خپل شخصي مصرف پورا کم، او مو کول شم دې مصرف فیس اور باندې کوم. اما دې تار شم چې حتی زه لاش مثلا په ډیره وادي ده کې کار کوم، دې تر څنګ تدریس کوم، نیمه ورځ هم تدریس کوم، به نیمه ورځ ترم 3000 سلور افغاني لپاره ما کار کوم، خپل مصرف نه کم کړ، ډیر به ځای مصرفونه چې و چې مثلا کالی اخیستل یا بوتان اخیستل یا ملګرو سره تک، دا شان نشته که ځکه هدف تر رسیدل ماته مهمه. ماته مهم دا و چې زه باید خپل تحصیلات ته ادامه ورکړم، لاړم دغه مصرف نه کم کو، چکر ته کم تلم، ملګرو سره کم کیناسم، تر څو خپل دغه هدف ته ورسېږم. او الحمدلله په همدې شکل دغه پیسې مو سپما کړې، بل اخر په ډیرو سنې دا پیسې پیدا کړې، لاړم او خپل دغه تحصیل ته ادامه ورکړه. کچیر ما خپل مصرف ډیر کړی او په نورو لارو مصرف کړی، زه به هیڅکله اوس په دغه تحصیلي درجه ته نه وم رسېدلی. ما په تیر کال کې د ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړ، ډیر وخت به ما خوب نه کوه، ډیر وخت مثلا ما بې ځایه ځایونو کې ځان نه مصرفوم. یعنی که چیرې په ټولو وګورو، ډیر ځوانان به په افغانستان کې تنبلي کوي، کولی شي او هدف ته ورسېږي، ما دغه تنبلي د دې باعث کېږي چې دوی ونه شي کولای. ما په تیر کال دوه مقالې ولیکلې چې دغه دوه مقالې دواړه په ملي ژورنالونو کې نشر شوې، او حتی د همدغه مقالو نه ماته یو څه عاید هم ترلاسه شو. یعنی په ټوله کې که چیرې موږ تاسو وایو ریالیستي فکر، ریالیستي فکر همدغه چې اوس په افغانستان کې طالبان حاکم دي، په ټولنه کې شرایط مشکلات شته، په ټولنه کې سیاسي مشکلات شته، اقتصادي مشکلات شته، اما هغه کس که چیرې غواړي چې دغه مسله ځکه همیشه
د غټو غټو ستونزو مشکلاتو خطرونو نه وروسته کامیابي ده. نو که چیرې موږ تاسو لاس تر ځینې ناست اوسو او ځان ته ووایو چې هدف ټاکل مشکله ده، هدف ټاکل د افغانستان ځوانانو ته داسې ده چې دوی د بام څخه اچول دي، دغه اصلا بې ځایه بسونه دي او دا هېڅکله نشي کولی چې ځوان ته حداقل انګیزه ورکړي تر څو خپله لاره پیدا کړي. مهمه دا ده چې هر ځوان ته باید انګیزه ورکړل شي په بدو شرایطو کې لاړ دي شي او ابتدایي کار د شروع کړي. حداقل یو ځوان که چیرې څومره ستونزو سره مخامخ وي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې 2-3 صفحې مطالعه وکړي، دوی ښه کولی شي په ورځ کې ځان ته 2-3 افغانۍ وګټي، دوی ښه کولی شي چې مثلا ځان ته په ورځ کې 1-2-3 نوي موضوعات زده کړي. نو په ټوله کې که چیرې موږ اهداف ټاکو، یو هغه اهداف دي چې په پرمختللو ټولنو کې دي، هلته صحیح ده په هغه کې مثلا په هغه اصول چې اوس په کتابونو کې لیکل شوي یا فرضاً په کتبي شکل لیکل شوي هغه پالته یا نظري شکل. اما که چیرې موږ تاسو پر عیني مسایلو پر واقعیتونو باندې بحث کوو، نو راځئ د افغانستان شرایطو ته په کتو سره اوس که چیرې مثلا زه د یو ځوان په صفت ځان ته مثلا دغه هدف موږ ټاکل ما
وخت کم ده چې ستاسې خبرې ایرلنډ شي لنډې راته ووایي چې د نورو مېلمنو ته مور شم.
البته که چیرې زه په خپله تاسو ته د خپل د تیر کال فعالیتونه وایم، ما په خپل د ماستری دوره خلاصه کړه، ما په ډیر شنه ډیر کتابونه مطالعه کړل، ما په خپل په یو کال کې د انګلیسي ژبه په مکمل شکل زده کړه، همداسې مثلا ما په آنلاین او په حضوري ډول درسونه درلودل، ما دوه مقالې ولیکلې او دغه دوه مقالې مې نشر شوې. همداسې په دې کې ما وکولای شو چې ځینې نور ځوانانو سره چې هغوی مثلا دغسې لارو کې یا دغسې بې انګیزګۍ کې بې هدف کې مخته تلل، ما دوی ته مرسته وکړه، د اقل دوی ته سمه لاره. البته په ټوله کې که چیرې وایي بیا هماغه شعر زه په آخر کې درته وایم، وایي در جاده هموار دویدن هنرش چیز، مردان دویدن هنرش در خم و پیچه.
مننه کور ودان دیو جان، تاسو ته راځم. عمر صاحب په دې باور دی چې حتما اراده ضرور ده، خو د وینجلې په توګه ته راته ووایه، اوس مثلا نظام سیستم برابر نه ده، تاته اجازه نه درکول کیږي، که عیني واقعیت وګوري ته څه فکر کوي چې هغه هدفونه هغه خیالونه چې ته لري په دې وضعیت کې ورته رسېدلی شي کنه؟ لنډ راته ووایه چې وخت کم ده.
په دې وضعیت کې خو زه فکر نه کوم چې ورته ورسېدلی شم، ځکه چې ما په هغه وخت کې غوښتل چې خپل تحصیلات په ځای ادامه ورکړم، یعنی زه لوړ زده کړې وکړم، ماستري شروع کړم، دا سفتنام هم وکړه په کاردان پوهنتون کې د ماسترۍ په خاطر باندې. خو چې دا وضعیت دغسې ګډوډ شو، دغسې کړکېچن حالت رامنځته شو، خو ما هغه خپل هیله له لاسه ورکړلې، یعنی بیا ما ونه شوه کولی چې زه خپل هدف ته بیا ورسېږم. زما هدف دا و چې هغه زه ترسره کړم او بیا کوم کار یا کوم څه چې غواړم زه ورته ورسېږم، خو بلاخره ونه شولو. نو که اوس یو نجلۍ په توګه باندې هغلته کومې نجونې اوسېږي او داسې کومې هیلې کومې امیدونه ولري، نو فکر کوم چې دا به ناممکنه وي. خو ولې بیا هم د استاد خبره زه تاییدومه بالکل، چې موږ باید لاس تر زنه کېننو او له موقع څخه ګټه واخلو، بدیل لارې ځان ته پیدا کړو تر څو بېرته هغه هیلې. خو بیا فکر نه کوم چې ډېر زر به موږ ورسېږو چې یا پوهنتون نه خلاص شي یا مکتبونه خلاص شي، خو بیا هم موږ به ډېر څه له لاسه نه وي ورکړي او کېدای شي یو نوی هنر یو نوی څه زده
کړو. غورځنګ صاحب، که تاسو راسره یې تاسو وروستۍ خبرې اورم، فکر کوم چې غورځنګ صاحب قطع شوی دی. کمال الدین، له تاسو یو ستاسو وروستۍ خبرې ځوانانو ته مشوره او په دې برخه کې د خپل نوي کال د هدفونو په اړه لنډ راته ووایه. ډیره مننه
کور ودان، زه به ووایم چې په دې برخه کې حوصله کول پکار دي، کلک اراده باید ولرو تر څو موږ هدف ته په اسانۍ سره ځان ورسولی شو. او بل دا چې کوم څه چې موږ ځان لپاره ټاکو په مخه کې کوم خنډونه راځي، او خنډونو لپاره باید حل لاره پیدا کړو، یو چا سره مشوره وکړو، خو خپل حوصله له لاسه ورنه کړو چې موږ خدای مکه داسې نه یو چې زړه تنګ کېږو. بیا په اصطلاح هغه کار یا هدف چې موږ ځان لپاره ټاکلی دی، هغه پلان مو چې جوړ کړی دی، هغه بیا موږ له لاسه وځي، بیا کال وروسته بیا هغې وخت ارمان کوو. مهمه دا ده چې ځوانان باید له وخت نه په سالمې استفادې سره حوصله هم وکړي، ستونزې مشکلات به موجود وي، هغوی ستونزو مشکلاتو د هغوی خنډونو لپاره به لاس په کار شي، د حل لپاره به یې کوشش وکړي، او کوم څه چې مهم وي د خپل ژوند د اهدافو ټاکلو لپاره یو بل ته مشوره باید واخیستل شي. داسې نه چې ووایي چې ولا زه مثلا وظیفه نه لرم، کار نشم کولی، یا مثلا ما ته لوړ معاش نه رکول کیږي، یا دلته ستونزې مشکلات موجود دي زه نشم کړلی چې دغه ستونزې مشکلات حل کړم. طبعا حل کیږي، خو کلکه اراده او حوصله پکار.
لنډ راته ووایه، د 2023 کال لپاره د کوم هدف ټاکلی؟
زړه مده چې لوړې زده کړې وکړو انشاءالله، په دې برخه کې به پراحتو کوچی بریالی شو.
مننه کور ودان لتاسو ټول قدرمنو هر یو خبريال تاجولي غورزنګ په پاکستان کې مشت افغان ځوان فعال دیوا مرخیل د پانتون استاد مدني فعال بلال عمر او همدرنګ له خبريال عبد الله او همدرنګ کمال الدین کمال نه چې په پروګرام کې مو ما سره ګډون وکړو او ریدونکو لتاسي هم مننه چې تر دې دمه موز موږ ملتیا وکړه. تازه د ریډیو خبرونه اوس څلور ساعته د سهار لښپګو د مخم تر شپګو په لندو ته په 19:15 متره او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو